مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د آزادۍ رادیو د خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي او په ترڅ کې راپورونه او د آزادۍ رادیو اونیز پروګرام خبريږي. خو په سر کې پاموکړی خبرونو ته، په افغانستان کې د ناروې شارج دفیر وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د اړیکو د پرمخ بیولو لپاره کار او زده کړو ته د لاسرسي په ګډون د ښځو حقونو ته درناوی مهم دی. پال کلومن بیکن وایي چې له امیر خان متقی سره په دې کتنه کې د مخدرو موادو د تولید او د تروریستي حملو په شمیر کې د کمښت په برخو کې د مثبتو ګامونو یادونه هم کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دې کتنې په اړه په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله ویلي دي چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره په کافي اندازه همکاري نه ده کړې او برعکس پر دوی د فشارونو په زیاتولو کې هیڅ راز هڅې نه دي سپمولې. طالبانو د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې د نجونو منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه بند کړي او هم ښځې په نادولتي موسسو کې له کاره راګرځولې دي. د پاکستان پوځ او امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو نن په بلوچستان ایالت کې د پوځ لږ تر لږه څلور سرتیري ووژل. پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې ګڼ شمېر وسلوالو په ژوب سیمه کې د پوځ پر یو مرکز وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 نور سرتیري هم سخت ټپیان شوي دي. د بیان له مخې ګڼ درې تنه وسلوال هم د پوځ په ځوابي ډزو کې وژل شوي. بیان زیاتوي چې د برید کوونکو د موندلو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل به وړاندې په خبرونه کې واورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې ډیره افغان کډوالو ته د $13 میلیون په ارزښت نغد مرسته کړې ده. یو ان ایچ سی آر پرون په اسلام آباد کې اعلان وکړ چې دا پیسې د سږني کال له جنوري څخه د جون تر پایه هغو 1 میلیون رجستر شویو افغان کډوالو ته ورکړي چې د پاکستان د تیر کال سیلونو او ناوړه اقتصادي وضعیت اغیزمن کړي دي. د کمشنرۍ هر افغان کورنۍ ته چې ټول شمیر 2.5 لک ته رسیږي 25,000 پاکستاني روپۍ چې شاوخوا $100 کېږي ورکړي دي. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې د ناتو د سرمشریزې په څنډه کې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن سره وګوري. زلنسکی چې په ناتو کې د اوکراین د غړیتوب په اړه د دې ټلوالې د ژمنتیا پر نشټوالي مایوسي څرګنده کړې، نن د ناتو د سرمشریزې په ورستۍ ورځ له ښاغلي بایدن او د برتانیا د صدر اعظم ریشی سوناک او همداراز د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز په ګډون له نورو لویدیزو مشرانو سره وګوري. سوناک پرون وویل چې او پرمختللي سرتي هیوادونه به د دې بدوي موافقې چوکاټ لاسلیک کړي چې اوکراین ته اوږدمهاله امنیتي ضمانتونه ورکوي او هم اجازه ورکوي چې د جی او ډلې لغړو سره دفاعي دوارخیز تړونونه لاسلیک کړي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د بنگلاديش د شل اووریزو مسابقو لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوی دي چې په 50 اووریزو لوبو کې هم وو. د بورډ ویان سید نسیم صادق پرون د افغانستان لخوا د ورځنیو د لوبو د لړۍ تر ګټلو وروسته ازادي رادیو ته وویل
د شل اووریز فارمټ د لوبډل مشر په شمول چې خپل راشد خان دی، فضل حق فاروقی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن زدران دوی ټولو په یو ورځنیو لوبو کې غوره کارکردګي وکړه.
که څه هم افغان لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې پرونی 50 اووریزه یا د یو ورځنیو مسابقه وبایلله، خو افغانستان بیا هم د تیرو دوو بریاو له کبله د دې لوب لړۍ ګټونکی شو. په پام کې ده چې افغانستان او بنگلاديش دوه شل اووریزه مسابقې هم وکړي چې لومړی به یې را روانه جمعه او بله د یک شنبه په ورځ وي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر ویلي چې افغانستان سره د هیواد د اړیکو د ښېګڼې لپاره د ښځو حقونو ته درناوی اړین دی. له یو کارپوسه یوې کارپوهې سره په مرکه کې دا څرګندونې شاربو
دوی په خپل حق باندې پوهیږي، خپل حق غواړي او تر څو چې دوی ته حق ورنه کړي زما په نظر د افغان میرمن ښځې او نجونه هیڅکله هم شاته نه ځي.
یو شمیر افغان نجونو او ښځو په یو لیک کې لملګرو ملتونو غوښتي دي چې د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره پر طالبانو فشار زیات کړي. په بلوچستان یالت کې د پاکستانی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د درنې جګړې جزئیات درکو او په یو بل راپور کې د نورستان کروندګرو ته د غلې د زیانونو جزئیات اوریدای شي.
منډل ولسوالۍ کې غلې ورېدلې هم ډېر سخت باد شدید باد او طوفان راغلې دي. تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو زمکې خراب کړې دي، حاصلات خراب کړې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هغه پریکړې لیک تصویب کړی چې دولتونه مذهبي ارزښتونو ته د سپکاوي په مخنیوي مکلف ګرځوي. د زهرو کاروان په پروګرام کې د متادانو د درملنې لپاره د ستراتیژیو پر اهمیت خبرې کوو.
د احتیاط درملنه ډیره پر مصرفه او ډیره اوږدمهاله درملنه ده. باید کافي بشري منابع ورته موجود وي، مسلکي کسان ورته موجود وي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربم میر احمد صپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ناروی شارج د فیر پال کلومن بیکن وای د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست سره یې کتنه کې هغه ته یادونه کړې چې د خځو حقونو ته درناوی د اړیکو د خوالي لپاره اړین دی. خغل بیکن پر خپل ټوټر باندې لیکلي د لیدنا کې له ترهګری او نشې توکو سره په مبارزه کې هم خبرې وشوې. لبلې خو د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې امیر خان متقی د ناروی شارج د فیر ته ویلي چې د دوی له خو کارونو سره سره نړیواله ټولنه له دوی سره تعامل ته نه ده راوړاندې شوی. په دې اړه جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې ووري.
د افغانستان لپاره د ناروی شارز د فیرټینګار کوي چې د خوځو حقونو په ځانګړي ډول ذکر او کارته پرې خدل د طالبانو نړیواله ټولنې ترمنځ پاړي کوکې د پرمختګ لپاره اړینه مسأله ده. پال کلومان پکان چې پرونی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتلی په خپل ټوئیټر باندې لیکلی د لیدنه کې له ترهګری او نشې توکو سره په مبارزه هم خبرې شوې دي. که څومره افغانستان لپاره د ناروی شارز د فیر په دی لیدنه کې د خوځو په زده کړو کار ټینګار کړي، خو برعکس بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دی لیدنه په اړه خپل اعلامیه کې لیکلي چې پال کلومان بکن په خصوصي سکتور کې د خوځو کار ته د لاسرسي په زیاتوالي خوخي خوتلي. هغه څه چې د افغانستان لپاره د ناروی د شارز د فیر په دی لیکنه کې هیڅ یادونه نه ده شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هم ویلي چې د ناروی شارز د فیر سره لیدنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی لنړیواله ټولنې سره د تعامل په برخه کې د ګډو ګامونو په پورته کولو ټینګار کړی. متقی لدی هم سره ټکول چې د دوی لخوا کارونو سره سره نړیواله ټولنه تر اوسه له افغانستان سره مناسب تعامل ته نه دروړاندې شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرسیال زی احمد تکل لدی کتنی پاړه رسنیو ته استولی پیغام کې ویلی
محترم متقی صاحب ویل چې د تیرو شلو کلونو پر تلا د دومرسترو لا سرهړو سره سره نړیوال تر اوسه له افغانستان سره مناسب تعامل ته نه راوړاندې شوی او برعکس کوشش کړی چې په اسلامي مرد فشارونه لا زیات کړي چې دا کار د اعتماد سازی لپاره په ځان تمام شوی او د ولس په ذهنیت یې بد اثر کړی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت داسې نړیوال ټولنې د نه تعامل شکایت کوي چې تر اوسه حکومت په افغانستان کې د سونزو د اواري لپاره د نړیوالو یو غوښتنه هم نه ده منلې. د بشري حقوقو نه مراعات په څنګه ډول په افغان جنو خصو هر اړخیز بندیزونه د ټول شموله حکومت نه جوړول او تر هغه سره با ثبوته مبارزه هغه درې مهم موضوعات دي چې په زلونه یې نړیوال ټولنې د طالبانو له حکومت د عملی کې د غوښتنه کړي. خو برعکس طالبانو یې د عملی کولو پر ځای د مسایل د افغانستان کورنۍ چاره بللې او نړیوال ټولنې یې غوښتي چې په دې موضوعاتو کې لاسوهنه ونه کړي. وقت د طالبانو لرسیدونې د دوه کال په پوره کېدو دي، خو د دوی حکومت د پاکستان، ایران، چین او روسیې په ګډون چې طالبانو ته خورا نږدې ګڼل کېږي نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د ترڅنګ نړیوالې ټولنې او د افغانستان ګاونډیانو نه یوازې دا چې د طالبانو اوسنۍ حکومت ته رسمیت نه دی ورکړی، بلکې په دې هیواد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې د یوې روښانه تګلارې د جوړېدو غوښتنه هم کړې ده.
پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ناروی شارج د فیر پال کلومن بیکن ویلي دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې لیدلی او هغه ته یادونه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښېګڼې لپاره د ښځو حقونو ته درناوی ډیر اړین دی. البته د ښځو د حقونو په برخه کې مخکې هم نورو لویدیځو هیوادونو پر طالبانو خورا زیات انتقادونه کړي. محمد خاطر پردیس په دې اړه د افغان میرمنو او خځو د حقونو له فعال دنیا صفې سره مرکه کړي او په پایل کې تری پختلې دي چې طالبان ولې د افغان میرمنو او جنونو د کار په برخه کې لخپل پریکړو نه پشاکيږي.
دغه طالبان نو هدي د سکار کوي پری دي دا اصلا د خزو د انجنونو د پرمختګ څخه ډاریږي ځکه دوی نو غواړي چې د خپل حق باندې نور هم وپوهیږي. دا دوی ته معلومه نه ده چې د افغان میرمن تحصیل کړی ده سمه دي چې دوی نه پرېږدي چې تحصیل وکړي نور هم، مګر دوی په خپل حق باندې پوهیږي، خپل حق غواړي او تر څو چې دوی ته حق ور نه کړي زما په نظر د افغان میرمن ښځې او نجونه هیڅ کلم شاته نه ځي. او د دوی ترس او د دوی ویر همدغه دي چې د افغان میرمن څخه د افغان میرمنو د پرمختګ څخه ډاریږي ځکه افغان میرمن افغان نجونو ډېر توان لري او غوی کولی سي چې د یو په خپل هیواد کې خدمت وکړي او کولی سي یو نماینده استازي اوسي په خپل هیواد کې او په جامعه کې په خپل ټولنه کې ځای پیدا کړي او خدمت.
اغل صفي، دغه وضعیت دوام تاسو څومره د اندېښنې وړ دی؟ د یو افغان میرمنې په صفت چې تاسو د افغان جنو او خزو د حقونو لپاره یا د حقونو د دفاع لپاره کار کوي، دغه وضعیت تاسو ته پاره څومره د اندېښنې وړ دی؟
دا خو معلوم ده دا یوازې ماته نه، زه چې کورما یوازې ماته نه، ټول افغان میرمن او نجونو ته دا وضعیت ډېره بده ده. او که داسې وضعیت اوس هم جریان لري، که هم داسې ډېر هم جریان وکړي، تقریبا اوس دوه کاله سو، که درې پنځه شپږ کاله سي، نو زموږ هېواد همداسې عقب سي او ټول نسل ځوانان دا نوي نسل چې ټول ځوانان او ټول غواړي چې زده کړه وکړي، خپل ځان یو شخصیت جوړ کړي، هغه عقب ته ځي او د تحصیل د زده کړه بې برخه پاتې کېږي.
اغلی صفی، د دغه ستونزې د حل لپاره د یو افغان میرمنې په صفت مشخص څو وړاندیزونه لري طالبانو حکومت ته، په ټوله کې نړیوالو ته؟
ای کاش که دوی زمونږ خبرې باندې کول، مونږ خو یوازې د مرکه نه ده، محسوس ده په خپل مرکو کې دا خبره کړې ده چې ولې تاسو د دغه ستونزې لارې حل نه پیدا کوي، ولې تاسو په خپل خبرې باندې دونه ټینګار کوي چې مونږ جوړه کولی نسي زده کړه وکړي، ښځه کولی نسي کار وکړي، ولې کولی نسي؟ آیا دوی حق نه دی؟ حق نه لري؟ دوی ته حق نه دی ورکړي؟ دا په قرآن شریعت ویلي ده چې ښځه نجونه باید تحصیل وکړي، ښځه که باغ ټولنه ژوند کوي کولی سي تر شو کی. له دې خاطر زما پیشنهاد د همدغه حکومت او همدغه امارات واره دوی ته دی چې تاسو کې نه خپل ملا سره مشوره وکړي، دغه خبر واوري چې دوی څه تاسو څخه غواړي، تاسو ولې د نور هیوادونو خبره اوري او دغه خبرې باندې نه کوي او د بل هیوادونو څخه تاسو تک تکیږي او نورم فشارونه ټول د خزي باندې راوړي، تاسو خپل افغان میرمن خزي باندې کې نه مشوره وکړي، جرګه ونیسي او هغه وغواړي په جرګه کې چې دوی تاسو څنګه چې د دوی څنګه چې دا تاسو چې غواړي مونږ چې غواړو ډیر لاري ستا که دوی وغواړي، مګر دوی خپل خبرې کې ټینګار کوي.
د ښځو د حقونو فعال دنیا ساپي وچه ل آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
بیا هم د ښځو د حقونو په مسله کې پاتې کیږو. د نجونو د حقونو یو شمېر مدافعانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستو په تړاو یو پرانیستی لیک لیکلی او په هغه کې له ملګرو ملتونو او د نړۍ له مشرانو غوښتي دي چې پر طالبانو ډیپلوماتیک فشار راوړي. د میرمنې وایي چې دیرش د بشري حقونو دیرش شبکې او سازمانونه او درې سوه څوارلس د بېلابېلو برخو فعالان او زده کوونکي د دوی ملاتړ کوي. لش پک سوا شپیته ورځو رئیس طالبانو لش پګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او ټولګي بند کړی دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال حسیب تلاش را کوي چې د شپه په مستقیمه اړیکه سره دی. تلاش صاحب،
سلامونه. د نجونو د تعلیم د حق یو شمیر مدافعانو ملګرو ملتونو او دغه سازمان غړو هیوادونو ته په یو پرانیست لیک کې د نړۍ له مشرانو غوښتي چې پر طالب چارواکو ډیپلوماټیک فشار راوړي او د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د ژر تر ژره پرانیستلو ملاتړ وکړي. په دغه لیک کې چې د سې شنبې په ورځ لیکل شوی ویل شوي چې د یووالي، عدالت او بشري حقونو په برخه کې د نړۍ د مشرانو د ژمنتیا له مخې دوی مکلف دي چې د هغو سلګونو زرو نجونو او د هغوی له کورنیو سره چې د بندو ښوونځیو پانتونونو د پرانیستلو او د ټولنیزو، سیاسي او کلتوري وضعیت د سمدستي د بیارغونې غوښتنه کوي ودرېږي. په دغه لیک کې له خپلو حقونو څخه د ښځو او نجونو بې برخې کول د جنسیتي توپیر په نوم یاد شوي او له ملګرو ملتونو او د هغې له غړو هیوادونو هم غوښتل شوي چې د جنسیتي توپیر یا جنسیتي اپارتایډ په نړیوالو قوانینو کې د بشریت زر جرم په توګه په رسمیت وپیژني. په دغه لیک کې چې د دیرشو شبکو او د بشري حقونو د سازمانونو او درې سوه څوارلس مدني فعالانو، خبریالانو، اعتراض کوونکو او محصلینو زده کوونکو خوای ملاتړ شوی دی، د هم ویل شوی چې د نړۍ مشان باید نن عمل وکړي ترڅو افغان جونې با کیفیته زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي. په همدې حال کې یو شمېر خزینه زده کوونکي چې له زده کړو بې برخې دي وایي چې په تیرو دوو کلونو کې له زده کړو د بې برخه پاتې کېدو له امله له ستونزو سره مخ دي. دوی له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت غوښتي چې د دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره اقدام وکړي. دغه دوه نجونو چې ازادي راډیو سره هم خبرې کړي دي په ځینو یې د خپلو ستونزو شکایت کړی دی او ویلي دي چې ژر تر ژره باید د طالبانو حکومت دوی ته ښوونځي پرانیزي. څه باندې شپږ سوه شپېته ورځې کېږي چې طالبانو د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر مخ تړلي دي. د پوهنې د حق لپاره یوه فعاله ازادي راډیو ته وایي چې د افغان کورنۍ د دې له امله چې د دوی د کورنۍ غړي په ځانګړې توګه نجونې ښوونځیو ته نشي تلای له مایوسۍ سره مخ دي. د طالبانو حکومت وایي چې بولا مجاهد تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو او د نجونو لپاره د پوهنتونونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره کار کوي، خو له دغه څرګندونو سره سره تر اوسه یې کوم اقدام نه دی کړی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو او نجونو نور سخت بندیزونه هم لګولي دي چې له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره سره یې تر اوسه د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره کوم ګام نه دی پورته کړی. په وروستۍ پیښه کې طالبانو د ښځو د سینګارتونونو د تړلو امر هم کړی دی.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش و چې راپور راکو.
ازادي راډیو ډاٹ کام.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس یوې مهمې نړیوالې موضوع ته ورځو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه لانجمن پریکړلیک تصویب کړ چې له دولتونو غواړي په خپلو قوانینو غور وکړي او هغه خلاوې له منځه یوسي چې نه پریږدي مقدساتو ته د سپکاوي عملان او د مذهبي کرکې د خپرولو پلویان له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. دا پریکړلیک وروسته له هغه تصویبیږي چې تیرونې په سویډن کې د یو کس لخوا قرآن کریم ته سپکاوی وشو. نوریاس نوری راسره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
بل تاګل څه مننه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د مذهبي کرکې په اړه یو لانجمن پریکړلیک وروسته له هغه تصویب کړ چې په سویډن کې د یو کس لخوا قرآن کریم ته د سپکاوی او د څو پاڼو د سوځیدو په وړاندې ډیرو هیوادونو سخت غبرګون نڅرګن کړل. خو د دې شورا لخوا تصویب شوی پریکړلیک هم د یو شمېر لویدیځو هیوادونو اندېښنې راپارولې چې ښایي هغه د ازادۍ او د خوندیتوب په اړه د دوی د اوږدې مودې تګلارې له ننګونو سره مخ کړي. دغه پریکړلیک چې مسوده د 500 هیوادونو د اسلامي همکارۍ د سازمان په استازیتوب پاکستان وړاندې کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر غواړي چې د مذهبي کرکې په اړه یو راپور خپور کړي او هم له دولتونو غواړي چې په خپل هغو قوانینو غور وکړي او هغه خلاوې له منځه یوسي چې نه پریږدي مقدسات ته د سپکاوي عاملان او د مذهبي کرکې خپرولو پلویان له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. د دغه پریکړلیک په وړاندې متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې سخت مخالفت کړی او دوی ویلي چې هغه د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ په اړه د دوی له لیدلورو سره په تضاد کې دی. متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې د دې ترڅنګ چې په سویډن کې قران کریم ته سپکاوی غندلی استدلال کړی چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان دغه نوښت د بشري حقوقو پر ځای د مذهبي سمبولونو د ساتنې لپاره ډیزاین شوی دی. سویدان ته کډشه وی عراقی شاوخوا دوونه مخک په سټاکلم کې د قران کریم څو پانی وسوځول چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ګډون د اسلامي هیوادونو سخت خبرګون او پارول د طالبانو حکومت د اقدام په وړاندې په افغانستان کې سویدان د اړوندو مؤسسو د فعالیت بندیدو امر وکړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په واسطولي بیان کې وویل چې دا پریکړه په سویدان کې قران کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې. بیان د غرض په بیان کې دولتي ادارې مکلف بلل شوې چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پایل کړي. د طالبانو د حکومت د غرض په بیان کې پر نورو اسلامي هیوادونو هم غږ کړی چې له سویدان سره پر خپل تعامل لسر غور وکړي.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. لکه چې په خبرونو کې مو اوریدل د پاکستان پاوز او امنیتي چارواکو ویل دي چې وسلوال نن په بلوچستان یلات کې د پاوز لک تر لګت څلور سرتيري په یو وسلوال بریټ کې وژل دي. په دې بریټ کې د پاوز د یو بیان په حواله درې تنه بریت کون کی هم وجل شوی دی. په دې اړه د نورو جزئیات لپاره د ازادۍ رادیو د مشال څنګه د خبرونو کتونکو داوود خټک د شباب استودیو کې راسره دی. خټک صاحب خبرونه ته خراغلس د دې خبر جزئیات تر اوسه پورې هم دا دی ک د مرګ جوبل په شمیر کې څه کم زیات ولا راغلی.
مننه تکل صاحب. او دا تاسو چې څنګه وی درې وسلوال دی او سلور دی پاکستان پوسټ سرتيري هغه وژل شوی دی. او د تر څنګ یو خزه چې یو لاروي خزه چې وا هغه هم په دې کې په ډزو لګیدلی دا او غمړه شوی دا. او درې نور کسان چې هغه ولسی وګړي هغه هم په ډزو لګیدلی او مړه شوی دی. بیا چې موږ ته کم د استخباراتي سرچینو نه یو مېر معلومات ترلاسه شوی نو د هغه تر مخه دا دی 15 تر 30 پورې وسلوالو او دی د پوزي یونیفارم چې هغه چولیو غی په غاړو جامې د پوزیانو پرنګ جامې په غاړو او دی په دغه چاونې باندې ورغلی دی الته کې ډزې کړي. او اوس هم کرا معلومات دا نشته دی چې آیا دغلت چې کوم عملیات روانو هغه ختم شوی دی او هغه اوس هم روان دی پوز دا نه دی ویلی تر اوسه پورې.
مننه خټک صاحب. په دې سیمه کې خو لکتر لګا دوا لوی ډلې چې طالبان دي او بلوچ بلتون پال دي عموما عملیات کوي د پاکستان پر پوز باندې د مخکنیو ځینو حملو مسؤلیتونه هم منلې دي. د دې حملې عوامل معلوم دي چې دا حمله بچا کړی وي؟
او بالکل دا یو اگر غلی یو بیان نن اوس غرما او پدې کې د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو ډلې د دې مسولیت منلې دي. ډلې په دې تیرو سو میاشتو کې د یو دوه نورو داسې بریدونو مسولیت هم منلې دي. که څه هم سمره چې شنن کې دي یا د تحریک طالبان پاکستان په چارو باندې نظر لرون کې دي غي په دې خبر باندې قانې نه دي چې دا ډله لکمه راغله لکومه دومره واک پیدا کو او څنګه دا دومره تکړه شو. ډیر خلک دا ګمان کوي چې دا ډله په اصل کې تحریک طالبان پاکستان دی خوده په بل نوم باندې دا قسم بریدونه کوي. نن د یو دوه سرچینو نه مونږ ته په واتس اپ کې داسې میسیجونه راغله پیغامونه راغله چې په هغه کې یو کس وی چې د تاسو تحریک جهاد پاکستان یادوي خدا اصل کې تحریک جهاد پاکستان نه دی دا مونږ کړی دا حمله دا تحریک طالبان پاکستان کړی دی. بیا تحریک طالبان پاکستان لخوا چې یو بل بیان هغه کې دا ویل شي چې دا تحریک جهادي پاکستان کړی دي. نو دغلت لګ حالات ډیر زیات واضح نه دي. حکم بیان چرغلې دنو پاغي کې تحریک جهادي پاکستان خبره شوې ده.
ډیر زیات مننه او کلان راته وای اس خټک صاحب چې خپل د پاکستان پاوز او د پولیسو استخباراتو چارواکو پچا لاسیخه چې دا بریټ بچا کړی وي.
پوز هم دا تر اوسه پورې په سرګند باندې دی دا نه د منلي چې کني تحریک جهاد پاکستان هم یو ډلشته او دا دومره مضبوطه ډله ده چې دا د پاکستان په چاونېو باندې هم دومره زر حمله کول شي. یعنی په یو وخت کې دا بسرا برسیره شو او سی په چاونېو باندې هم حمله شروع کړي. نو اغیم تر اوسه پورې اسن دی ویل.
داوود خټک لتا سو ډیر زیاته مننه.
په ټوئیټر کې مو پاپی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
زموږ راغله ازادي رادیو ری د نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې بارانونو غلې او توپان لکختونو او د باغونو لمیو خلاص کړی دي. د دوی په وینا زمکه یو فصله دی او هغه ورته هم غلې او شدیدو بارانونو او توپان په نشت حساب کړي او دوی ته سخت مالی زیانونه راولیدي.
د نورستان په لوی دیس کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول وسیدونکو وای د چنګاخ میشتې د برکې دو سره یې په سیمه کې شدید بارانونو غلې او سیلابونو ورته ګڼ مالی زیانونه راولیدي. د منډول وسیدونکو محب الله راته ویل زمکه یو فصله دی او کوم کښتونه یې چې پکې کرلی وو هغه توپان او غلې په بشپړ ډول لمنځه وړي او باغونه ورته لمیوه څنډلې دي.
په نورستان ولایت کې په منډول ولسوالۍ کې هم غلې ورېدلې دي، هم ډېر سخت باد شدید باد او توپان راغلی دی. تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو زمکه خراب کړې دي، حاصلات خراب کړي دي او عین شکل د باغدارانو هغه میوې خراب کړي دي. نو باغداران او بزګران
ځایی اوسیدونکي وایي په تیره څه باندې یوه میاشت کې سیلابونو په سلګونو څاروي وژلي، ویلي سربندونه، سرکونه، لارې او په سلګونه جریبه کرهنیزه ځمکه یې وړې ده او په خوړونو یې بدله کړې ده. په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم وایي د ولایت په بیلابیلو برخو کې باران، توپان، ګلۍ او سیلابونو خلکو ته زیانونه رسولي، خو له ټولو زیاته یې د منډول ولسوالۍ ځپلی چې دوی د زیانونو اندازه او ستونزې د حکومت مشرانو او مرستندوی مؤسسو سره شریکې کړې دي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
د دوی هغه تلفات او د دوی غوښتنې خپل لوړو مقامات او همدارنګه خیریه مؤسسات سره شریکې کړې دي او د هغوی روښانه ګاډنه کړې ویلې چې انشاءالله عاجل به د دې سروې وشي او دوی ته به اړتیا وړ مواد انشاءالله ورسېږي. په کامدېش کمارېګل کلي کې او د وایګل په کونډ کلي کې هم سیلابونه راغلي ول، تم تلفات اوښتي.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې په داسې حال کې بارانونو، سیلابونو، غلې او توپان ځپلي بزګران، بڼوال، څاروي لرونکي او نور خلک شکایت کوي او د مرستو د نه رسېدو له امله ګیله کوي چې د یاد ولایت په وانتویګل ولسوالۍ کې بیا سیلاب 15 تنو ته مرګ ژوب لاړولې. په کامدېش او د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې هم شدیدو بارانونو، غلې او نورو طبیعي آفتونو خلک سخت زیانمن کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان د پروګرام د اوریدو لپاره را سره وسې، خو له هغه مخکې یو رسای راپور لرو. د هرات خوف ریل پټلۍ له لارې افغانستان ته د انتقالاتو له پیل کېدو وروسته اوس د دې هیواد د سوداګرۍ او صنایع و خونه وایي چې له دې سره به له اروپا او نورو هیوادونو سره د سوداګریزو راکړو ورکړو کچه لوړه شي. د هرات خوف ریل پټلۍ له لارې له ایران سره د سوداګریزو توکو انتقالات له اوږده ځنډ وروسته پرون پیل شول.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي چې د هرات خواف ریل پټلۍ له لارې له ایران سره د سوداګریزو توکو د انتقالاتو په پیلېدو سره به له اروپا او نورو هیوادونو سره د سوداګریزو راکړو ورکړو کچه لوړه شي. د دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ویل د هرات خوف ریل پټلۍ د افغانستان د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره تر ټولو اسانه او ارزانه لار ده.
موږ د ایران سره ډیر لوی تجارت لرو او په دې منطقه کې لوی شریک دي او هم د بندر عباس د لارې نه د ایران سره ترانزیت لرو. نو موږ د ریل پټلۍ ته ضرورت لرو او دغه د اوسپنې پټلۍ چې خوف ته د هرات را رسیږي د فوق العاده اقتصادي لحاظ اهمیت لري او زموږ په صادراتو وارداتو کې به سهولتونه برامنځته کړي او انتقالاتو کې به ډیر زیات خواله راشي او زموږ په صادراتو وارداتو کې به هم زاپخ راشي.
خغل الکوزیا وایي چې په کلنی ډول د افغانستان او ایران ترمنځ اوس مهال د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې کچه 2 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې ویلي وو کېدای شي چې دا کچه 10 میلیارډ ډالرو ته لوړ شي. د هرات خواف ریل پټلۍ لاري له ایران سره د سوداګریزو توکو انتقالات لوګود ځند اورست پرون پیل او له ایران په سوداګریزو توکو بار یو ریل گاډي تر هرات ورسید. په دې اړه په هرات کې په یو جوړه شوی غونډه کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د غریل پټلۍ افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره مهمه وبلل او ویل چې افغانستان بل دې لاري له ترکی او اروپا سره ونخلول شي.
دې تواصل بین کشورها
حتی کې اروپا به افغانستان
دا دواړه هیوادونه او ان اروپا له افغانستان سره نخلوي. دا په اقتصادي برخه کې یو مهم ګام دی. دا زموږ سوداګرو ته یو هیله ده. موږ هیله لرو چې دا پروژه دوام پیدا کړي او د افغانستان صادرات تر اروپا ورسیږي او د نورو هیوادونو صادرات افغانستان ته راورسیږي. جنوبي اسیا له غربي اسیا سره ونښلي. دا یو مهمه پروژه ده. موږ ته په ډیر ارزښت قایل یو.
د پرانستې دې مراسمو ته د ایران د خراسان رضوي والی یعقوب علي نظري وویل چې له دې لارې به په کلنی ډول د افغانستان او ایران ترمنځ د کال شپږ میلیونه ټنه ترانزیتي توکي انتقالیږي.
د مازیګر